دا ساری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پایگیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښه شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانې له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر ښاغلي پایگیر نن په خپل کور کې دو وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانې ویلي دي چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللي دي. د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنیو چارو وزارت وایي. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانا وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله من دی چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوش کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوی دی. طالبانو دا کار د چیرونی د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویپاڼې چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې شوډل چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بلابلې برخې هم محاله بندي شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، وسترن ټلیکام، افغان ټلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو لمخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کاروونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلاوطنه خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیاب بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص احمد شاه مهدي زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبرې وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته، درنو کارکوونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، او همداراز د ازادۍ د چپو نه څوک چې دموږ غږ اوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه. هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او درنه ونډه اخیستې وه، کره کره د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، یو ملت، کره کره د قربانګاته یا قتلګاته بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نه ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې و چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړ چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک، له ملت سره شریک کاندي، او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مسایده سولې په موضوعاتو به ګرځو، ځوانانو، نجونو، نارینه او خلکو ډیبیټونه به کول. سره له دې چې په ټول نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو له فضا نه ناوړه استفادې هم کیږي، ولې دا ناوړه استفادې په دې معنا نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو را سره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکرات او پښونه شه د ټولنیزو رسنیو له خوانه یو ډول یو سرپوخته چې په دې قضیه باندې کې هوتل سم او تاسو دې په خاډه جمهوریت په وخت کې یو اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په مینځ کې یو خاطه مو چین و تړلې ټولنه بلې خاطه ایران تړلې ټولنه اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوری په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه و. افغانستان هم د طالبانو پر اتک سره مطلق د دیکتاتوري نظام خاوند دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
بله ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بوچې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسئ. مهری صاحب، له تخنیکي نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ.
د تخنیکی لپاره د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی دې ته لاسرسی لري چې په بعضې ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک للارې تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې ځینې اپلیکیشنونه بندولی شي، نه دا چې انتخاب پکې کولی شي، یعنی منظور دا ده بېل دي چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بېل دي چې ټوله ویب پاڼې بندې شي.
دقیقا، ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP وایي او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغوی کولی شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دغه انټرنیټي خدمات ورکون شرکتونه کولی شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منع شي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویدیو نشي لیدلی، لیکن متن بیا هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولی چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولی شي چې بعضي انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلي په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسې خبري وکړې. دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولی شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندې کړي، نو له دغه ګټې هم ځان بې برخې کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سپینګ ټانک مراکز ناسي او دا به بیلانس کوي چې د دغه شبکې ارزه یا د دغه مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوی زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي، یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې، نو دوی د دې لپاره چې دغه شی دو کوم کاندیو هغه سانسور کې وځه کړلای شي فلټر کړلای شي دوی دا څنګه لید تاسو خپل هم جینې توانونه وکالي تر څو غټي غټي تر لاسه راوړي لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړه دا محدود نه بندوي ښایي په یو سیمه کې هغه جغرافیا به معلومه د حبس و همه فرضی همه د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به دینی آی پیگانو ته فرصت ورکوي او جینی نوعی به فلتر کوي کرا کرا دا فلتر ته غرزی سی جینی ادبیات جینی ویدیوگانی جینی ده محتویات چه دوی پنافا ندی اغا خواهی لا هم فلتر تا ورکرسی او سانسور تا ورکرسی متباقی شند به آزاد بی دی افغانستان جامعه که لکسنگ ستاستم معلومه دا دیر دی فیسبوک علاقه من دا طولنه دا تردی چه تلگرام و انستاگرام و سنپچت رو داشتن بکی معمولی او فشار هم تردیر حد سیده پا فیسبوک منده دیرده نو دغه دغه کار یا دغه گتی مطاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده و دغه هم الگو برداری سویده دسته ندسته بی الگو برداری دا کار سوی پا ایران که تا چی او گوره ایتی انستاگرام فلتر ده اوی فیسبوک دید نکاره بی کلا کلا پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی تیک تاک فلتر ده
یا یوتیوب دیر وقت بند دوالتا بله
پچین که فیسبوک ممنوع ده پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده اوی خواهی سه لداخلی یا ملی اپلیکیشنون لا دیر تر کنترول لان دیوی لغنه استفاده بکی خواهی افغانستان تا هم دا هم دی ورطیال لحاظ چه دید حاکم نظام پی بانده حاکم چیز تسلط ولری او هم دا سی در دیدگو هوادو داخلی اپلیکیشنونو دی بازارمونده نلپارن دقا سی او تفاهم سرسته وی تسو دقا سانسور کندی نور اپلیکیشنونو داخلی کاربرد یا داخلی مصرف لپاره را انتقال
لیکن بومیا صاحب فکر نکنم چه طالبان دی دستی چه ولری چه اغا دی فیسبوک دی فیسبوک زای ونیسی یا دی دانورو تولنیز شبکو زای ونیسی طالبان ظاهرن وای چه دی منکراتو دی مخنیوی لپاره شایدم پا دی تولنیز شبکو که لوتس اکسونه هم کلوی در دول شانم خبریشی نو زینی وای چه دوی تا داشان دی منلو ندی او بیا ځین نور وای چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دی چې تاسو مرته اشاره وکړه د سیاسي نیوکو مخنیوي دی په دې دواړو کې کوم اندیشنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډیره زیاته ده
زه فکر کوم چې افغانستان افغانی ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دی که ښځینه دی دغه ځینې مسائل ډیر کلک خپله هغه یو 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 سره کرخه ده هر کارون که تا هر افغان تا سی دوی ده گوه که اخلاقی و مفاسد و لپاره لدین کار وخی تر دیره ها ده سیاسی مسائل یا سیاسی اعتراضات یا سیاسی نیوه که یا دولت نه ده بد و انگیرن و پوستونه و ده محتویات خبره دلی دوی دا بانه وگر دوله و دی وقت موسیمی لیست طالبان دا سیوشای نلیدی پراتل شکل سی طالبان دا سیوشای نلیدی خو دوی بحث و که تیلشین اپلیکیشن استفاده و که غوط دی و تجارت پا نتیجه که زمینه مساعده که دا خود سوشل میڈیا یا دی دا و پلاتفورمونو تقریبا نریوال بازار دا نریوال و روابط تو په ساته باندې په باندې بس کیږي تاسو د ټیک ټاک او د په سر باندې د امریکا او د چین روابط ولیدل څنګه شول یعنی دا ډیر اغیزمن هم له تجارتي لحاظ تمامېدلی چې هم له استخباراتی و معلوماتی لازم بنان کدلی سی چین کدلی سی ایران یا کدلی سی روسیه دین اپلیکیشنون انتقال کنده چه دقا تجارت بنام ولر یا دقا ترسنگ تقدیر خدا طالبان فیسبوک او طولنیز رسنه دیدیل پر کنترولیوی تر سو آقا دی رسا چیغو نارو سی دی دوی پزد بانده و پا سوشل میڈیا که پورته که دی لکور دینه نو لکور ندی بانده دیگه ترافیک محدود و بالاخره بند کندی او زنده کندی.
بله ډیر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړي دي، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسو پوست فوراً سانسور شي. آیا طالبانو په خپل دا کار نشوي کولی چې ځینې کلمې کلیدي کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نشکاري شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې غواړي طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی شي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې د افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولی سي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک د لپاره ټاکلي او د مشخص شي د لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبته استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید د طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفي اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسې شبکې کومې کېدای شي؟
د اوس لپاره فکر کوم په دغه محدود کراکرا زف دغه یو اساس ده چې کېښود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنټ په ټول افغانستان کې حتی تلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا د اغه تست مرحله و. بلاخره په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاو. فکر کوم چې هر اغه اپلیکیشن چې روسي د دوی په واز بل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه اغلب تر نظارت لاندې نیسی او بیا به هم ویني چې کچېری د دوی د منافع او د دوی د پالیسي او سیاستونو او اهدافو سره په ټکر کې و. اغلب پرته له شک نه بندوي، په دې کې شک نشته چې کرا کرا به دغه مسایل ټیک ټاک تمځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته لاړ شي. او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنوات باندې کوغه گیګو، دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړی دي چې آتا په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. کدا بانا الټا موږ سمپل ګیری کوو، نو د زیرو تصاویر و خبریدل یا د انسانانو تصاویر په تلویزیونونو کې خبریدل کوم اخلاقی مفاسد دي، د کومو احکامو په رڼا کې هغه بند شوي دي. نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت وګرځوي. کوم ډول چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبر واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم دغسې یو وضعیت ده، په روسیا کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې یو وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هېوادونو کې دغسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث د هغه متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېنه ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادي تصمیم ګیري هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دي، بل شی نشته، معلومات دغه شی دي، او تاسې هم په باندې باور وکوئ او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نشته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کوي.
بله ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی این یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري، یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی این څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی، دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ترافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې که چیرې په افغانستان کې خلک بعضې وی پی این سرورونه کاروي، یا د وی پی این اپلیکیشنونه، یا هم بعضې ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي، د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنۍ آی ایس پی یا د انټرنیټ خدماتو له لارې نه دی. د دوی د انټرنیټ ترافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی این کولی شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي، کولی شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډېر په ساده ډول انټرنیټي ترافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بله لاره پیدا کوي چې د نړیوالې انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبه هر څوک کم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډ وی به په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ یې هغسې نه وي، که څه دلیل ده چې ولې ټوله خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په عمومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال که چیرې په لوړه کچه استعمال شي، هغه به لګښت ولري. یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی این څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا هم شته، مفت هم شته.
بلې، و با هغه وی پی ان چې په پیسو دی یا خلک غواړي هغه ته پیسې ورکړي، دا هغه وی پی ان د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی ان کاروي یا بعضي اپلیکیشنونه دي چې وی پی ان خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوالې انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې تر څنګ بعضې پلاتفورمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استعمال استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ پلاتفورم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن چې تاسو یاد کو، دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په د انډراید ټلیفونونو لارې یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ سټور کې ډاونلوډ کړي او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې کله چې د فعالې کوي دا نو د وی پی ان د فعالې دوه وروسته به کولی شي چې هر ویب سایت یا ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. او د دې تر څنګ یو بل پلاتفورم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، دی کولی شي چې دغه هم استعمال کړي، چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې نه مخکې په هغه براوزر کې شته. یعنی هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که څه هم وی پی ان نه بیخي ډیر دي، خو زما په نظر دغه دوه هم بې لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې ډاونلوډ او انسټال شي او خلک کولی شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله صاحب، تاسو وایئ چې دا وړیا دی او اسانه دی، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوځونه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک لري نه استفاده کوي؟
دا دواړه په نړۍ کې عام دي، خو د تور براوزر ډیری وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبریالان یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې وي یا کوم مهم جلسې یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې وي چې خلک نه غواړي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي. یعنی هر څوک یو شي پسې پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې وي یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د ټلیفون یا د کمپیوټر آی پی ادرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغوی بیا د دغه پلاتفورمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپله په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي. یعنی هغه ستا د اصلي تلیفون یا کمپیوټر آی پی ادرس سانسور کوي او پر ځای یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي چې دا غا طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل د افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوي د خبریالانو د رسنوي کارې څومره ګرانه کړې ده؟ ډېری رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکړه یو ځای چاودنه کیږي، فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې دا خبر خپري، وروسته رسنۍ په هغه باره کې تحقیق کوي، پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیخ شوی ده و کنه ده شوی پا دی برخی که سمره خبریالان و رسانوی تا مشکلات پیشی چی؟
سرون که به خبریالان و رسانوی خود سر از سر ده شا خبر خانه خراب بده مخی لدین سی اپلیکیشنون سانسور همسی که من فکر کرو ده معلومات دوغونه محدود و چې کله به یوه پیښه یوه حادثه وسوله نو هلته به د خبریالانو د رسنیو ورود ممنوع وه. بیا به کله چې حادثې یا هغه نښې نښانې به ټولې پاک کېسولې حکومتي چارواکو به خپله کوم ډول معلومات زه هماغه ډول به له خلکو له رسنیو سره شریکول. اوس دغه قصه رامنځته سوله د رسنیو هم یوازینۍ لار چې دوی کولی سولی منابعو ته لاسرسی پیدا کاندي یا هم د یوې حادثې په ارتباط باندې اطلاع پیدا کاندي د تعقیب و تحقیق لپاره دغه لارې مو وتړله او دغه تر څنګ رسنیو کولی سولی چې د دغو اپلیکیشنونو له طریقه ځینې محتویات خپاره کاندي یا نرم ریپورټونه یا ځینې تحقیقي ریپورټونه په د سکریپ په شکل کې د ویډیو په شکل کې دا په یو آغاز وي. زه فکر کوم خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډېره بده اغېزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی وي.
یو بل پوښتنه له تاسو څخه هغه داره چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو بندېدو له کبله به اوازې ډیر خبرې شي په هغه ټولنه کې چې هلته د بیان ازادي نه وي عموماً اوازې ډیرې وي نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپله دوی په تاوان ده او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي. ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته اوازې ډیر خبرې دي ډیر دروغ خپرېدل لیکن ډیر جرم افشا کېدل.
معمولا یو خلاصه ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو او د ګنګوسو رامنځته کیږي. دا خلک په خپل دغه تشتت فکري د خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یوه اصطلاح درلودله په پخواني زاړه کابل کې که مو په یاد وي د سرچوک خبرې سرچوک چې په پوه بود کنه هلته یوازینۍ مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک وه ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت نه ګڼه او نه هم آزاد رسنۍ وي نه سوشل میډیا وه. یوازې همغه دولتي چینلونه او ذرایع به و چې خلکو ته به معلومات ترېنه رسېدل. یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سره چوک وه هدا اقل هلته به ګنګوسي او شایع سره تبادله کېدلې او هغه به نور د یوه ذره به اطلاعات و معلومات و نور به ټوناژ د شایعاتو پکې زیات و. دغه په خپله شایعات زه فکر کوم چې سره له دې چې په لنډ مهال کې به ګټور وي اما په اوږد مهال کې د یوې ټولنې لپاره د یوې ساختان دا پر ډیر موزر تمامه دلې سي تی دا دوه دوی افتیم گو تاسی دی عجیب طول رسنی حتی او طول افغانی طولنه دی شایعات و خکار سوی و حالا امریکایم داخل بگرام که کس سوله حالا ندی داخلی حالا داخل حالا ندی داخلی پر غوثی داغم معلوم است یعنی خلق بوده یو دماغی سرخوگای یا یو سپکری باقی مرضی را چوله سی داغه تبر ترکوم حد ریختیا ده ترکوم حد دروغ ده دیر دسته دمگه کارشناسان و البته سیاسی کرکترون ده دغی شایه کار سوله و واقع شخصیتی قربانیه ده که ور کرده نو دغی شایه که ده طولین لپار هم یا عدم معلوماتی بحران را منزده که ولی سی ده نظامون و لپارم ولی گرده ده نظامون که دغیی چه بلاخره خلق به هر سطح ده شک پسترگ گوری ده شایه پسترگ بگوری او ده شایه چطر ته خبور وی خلق به هیچ بانی باور نکندی دو کم نظامون یا دکتاتور نظامون لمدگه بی باوری لفظان هم پخپل نفع بانده گرده پورتا کولیسی.
بله دیر زیاد مننه بومی سب مهری سب که په اقتصادی تاوانونو هم خبری وکو ل تولنیز و شبکو څخه ځین خلک ګټه وټم کوي مثلا ځین به خپل تجارتی محصولات لانوي ځین به فکر کوم چې په دغه ټولنیز شبکو کې یو شی وړاندې کوي یو شو ویډیو جوړوي یا په موضوع شی خبری کوي هغه ډیر فالوورز پیدا کوي او په شکل سره پیسې ترلاسه کوي که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري که نه لري چې اوس پې شاید له لاسه ورکړي وي.
بله دقیقا فران صاحب د ټولنیز شبکو اقتصادي زیان زما په نظر ډیر دی خصوصا اوسنۍ ځوانان چې ټولنیز شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره د ځوانانو د پرمختګ لپاره او یا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیز شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي او همدار یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک انستاګرام ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان چې د دغه لارې ځان ته یو عاید درلودي او حتی بغیر د دغه نه بعضی کوچني سوداګران چې دي یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضی چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل یا د انستاګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کارکونکي ستاسو په افغانستان کې څو ځوانان چې دې د دغه د لارې کول استیزان ته یو عایداتي منبع د و د هغه د لپاره نو د هغه د لپاره دغه یو غټه سردردی ده زما په نظر.
بله
او بل په ټول کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکونکو په ټول هیواد دا یو منفي اغیز که دلی سی که وی در اقتصادی در نظره چکا نړی در سوشل میڈیا سخه منه کول افغانستان در سوشل میڈیا سخه منه کول او در نړی سره در آقای علی که بنده وز ما په نظر یو طولنیز او یو غط اقتصادی زیان دی.
بله ډیر مننه سلامت و سی کور ودن. یو اوریدون که لرود زن راو پیشنه آزادی رادیو.
السلام علیکم محترم نسبت کاروان صاحب سلامونه ونی کی ایلو ومنی
صاحب سلامت اوسئ سلامت اوسئ مهربانی کوی زرمل وال صاحب.
بله مهربانی کوټ ودان دا موضوع سره دا باندې خو به زه هم موږ نظر ورکو هغه علایده موضوع ده د انټرنیټ بندول د اسمت سروان سره ما خل باندې دا ډیر غوغه اثر پاتې په ټولنه باندې ده. قانون سبا خو دا ټولنیز رسنۍ چې د هم د انټرنیټ لارې نه یعنی د چا په اصطلاح وبدل شوی دی یو بل سره وصل لکه څنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده. له دې نه علاوه یعنی د سیدي چې چې خپل خپلوان چې په بهرنیو هیوادونو کې یا بل ځای دی غوسره یعنی هر وخت غږېدل هر وخت رابطه کول یعنی دا ډېر ضرور و. یعنی اوس په داسې ټولنیزې رسنۍ الحمدلله دومره پرمختګ یې کړی د مخکې به ګوره دي یعنی ډېر لرې به نه ځو لیکونه به ودي لیکونه له لارې به رابطې وي دا به دغه سیاست به وي اوس دا یو بل سره ویني یعنی دومره اسانتیاوې جوړې دي. خو زما په فکر او نظر عصمت سروان د دغه بندیز چې ده دغه په ټولنه باندې او بلکې په هیواد په سطح باندې به ډېر یو ژور اثر واچوي. نو زه غواړم چې مېلمانو نوم یو پوښتنه وکړم که وخت راته راکړي.
مهرباني مهرباني کوئ.
نو پوښتنه زما دا ده د مېلمانو نه سروان صاحب چې که چېرته دغسې دوام ولري دغه د انټرنیټ بندېده نو دغه به د هیواد زموږ د ګران هیواد به له نورو هیوادونو سره پرا صدر سه یا مثلا تجارتی معاملی یا سوداګریز ټولنیز یادی صحت او پوهه روغتیا په اړه کې مثلا د کوم هیوادن سره چې کولې دا په دغه باندې په څومره بد اغیز وکړي یعنی څومره ناوړ او چې بول لري دا د ما یو پښتنه و نور د وخت
ډیره مننه. سلامت اوسه زرملوال صاحب کور ودان انجینر صاحب مهری کدوې ته تاسو جواب ورکړي د افغانستان مخکتر دي تاسو جواب است. افغانستان په اړه دی ورسته پاتې توپ په اړه یو دا خبره ډیره مشهوره و و افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې خلک له بل نه فاصله لري ارتباطات کم دی د البته د بخوا زمانه څخه دا خبره کیږي بل افغانستان منزوی ده لنور نوري نړۍ ارتباطات ور سره کم دی او د غیری ورسته پات توپ یو دلیل دی اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ د ټولنیز شبکې راغله انټرنیټ راغله خلکو له ټول دنیا سره ارتباط پیدا کو د نورو تجربه ولیدلې لمس کړې یعنی په دې شکل سره په خو به یو نیم څوک تو خارج ته درس پی وای او خبرغه دغه ځای تجربه به راوړي. لیکن اوس له هرې تجربې څخه د فیسبوک او ټیک ټاک نورو لارې خبرې شي او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده. مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست. مننه
سروان صاحب دقیقاً زموږ دی اوریدونکو ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار وه او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکه ونیسي او ډیره په اسانه په لږ وخت او په ښه طریقه سره کولی شي اړیکه ولري. او د دې اوریدونکو د پوښتنې په اساس چې اول چې په تاثیرات به ولري د نورې نړۍ سره که چیرې په افغانستان کې د پر ټولنیزو شبکو بندیز ولګېږي تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نګار یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي که چیرې نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیز شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي او یا په افغانستان کې بندیز لګېدلی وي. او بل دا د هیواد په نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیزې شبکې بندي وي ځکه نړۍ به دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادۍ په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسی کولای خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وي او ټول نړۍ هغه ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري. خلک د نړۍ څخه محدود هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدودول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې د دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي. یعنی کولی شي د درس وایي نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسي، د هغوی آیډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي. یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منع کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې شي او افغانستان د نړۍ څخه ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سید چې د ټولنیزو شبکو اوس چې تر د ستاسو خبرې او د بومیا صاحب خبرې اورو تر تاوانونو یې ګټې ډېرې دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وایي، نه پېژم چې تاسو هم ورته تاوان وایست یا نه وایست. مثلا ځینې وایي چې ځوانان یې ډېر بوخت ساتلي دي، هغوی درس نه وایي، خصوصا څوک چې زده کوونکي دي یا محصلین دي لا درس یې ایستلي دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټوله ورځ موبایل مخې ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري، پرې روږدي شوي دي، بېخي بې دې طاقت نه کېږي او وخت ټوله په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفي اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه دپاره به ډیره ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیزې شبکې څخه ځان لرې کړي د یو څه مدت دپاره، ځکه هغوی ټولنیزې شبکې د مختلفو دلایلو دپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څیړلو دپاره، څوک دغسې د یو سرګرمۍ دپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي. نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی دپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دې ته سوشل میډیا اډیکشن وایي چې یوازنی منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثر وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املا یې بهتره شوې ده. خو ځینو نورو بیا دا ویلي دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووسي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست یې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډېره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره و، او که د مطالعه په وخت کې د دې فکر بلې خواته نه تللی. نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې، دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې بې ډېرې وي. یا به مثلا مسیج درته راتلي، یا که چیرې څوک خسته شي شاید لاړ شي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د یو پر ځای کولای سم وایم چې هم اغیز لري هم منفي. ښه اغیز به دا وي لکه تاسو چې څرګنده کړه چې ځینې خلکو په خالي کې اول وسط نه شوی کولای، اما د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر اتک سره دی وس کولای شي لیک او لوست وکړي، یعنی دغه ټولنیز رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دې تشویق کړی دی او دې ته هغه انګیزه ورکړې ده چې دې لوست وکړي، لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې په خوا دې کتابونه مطالعه کول، نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخته وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي. اما که چیرې د یو ډیجیټلي ډیوایس یا تلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي، دا یو څه انګیزه ډیره ده او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې وروستیو شیبو کې یوه بله پوښتنه دام ده چې دغه ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا چې دی یو بل تجربه سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر په برازیل کې، بل په افغانستان کې دی، یو په جاپان کې دی، بل په ایران کې دی، دوی له یو بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط جوړ کړي دي. حتی د ځینو خمه دا موریدل دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړي ده، یو چا سره واده کړي دي بل اخر په دې شکل.
د فکر زما په نظر د ټولنیزو شبکو له برکته حتی اوس خلک کولی شي چې بیخي د لیرې نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي، چې تر ټولو مثبت او ډیر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګ لکه تاسو چې وویل چې ځینې خلک معرفي سوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډیر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا کولی سو ښه ځای ورته وایي.
بله، ډیر سلامت اوسې انجینر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینر او د سایبر سکیورټی متخصص، همدارس د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بوم یاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
نوخی سیدا زلم میں داسل وی کیچے بس اپنے دورا باندے داسے لوبی کیچے بس تمرا نوخی سیدا زلم میں داسل وی کیچے بس شینو ځان باندې ہے بتراولم چینره پشم شینو ځان باندې ہے بتراولم چینره پشم شینو ځان باندې ہے بتراولم وای مای سار شباران دا سیوری کیچ بس تپلی دورا باندې دا سیلو وکي بس تمرا نوخی جدا ظلم دا سلوی کیچ بس دارا تیاد ندیتا
دی پری خوما دارا تیاد ندی چسنگا بس دی پری خوما دارا تیاد ندی چسنگا بس دی پری خوما بس تا دخلی دقا خبرا میا دی گی چه بس تاپلی دورا باندی دانسی لو بکی گی چه بس نوخی جدا زلمه دا سلوی گیچ بس ترا لدا سیف خون زلفو کرا کاغی گودی خنزل فو کرا کاگے گودے ترا لدا سے خنزل فو کرا کاگے گودے ہرا قسم